السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد بلوچستان د امنیتی صورتحال د پاکستان افغانستان او یونیکسیار غونډه سوابه هلمند کې د ترهګرۍ پیخي د سینټ انتخابات د قبایلو مشکلات د لوبو میله او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه وره خلومړي بعد د دې سات خبرونه وره چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
د بلوچستان حکومت وایي د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمولو صوبه کې د امن او امان صورتحال پیدا کړي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د سبون پړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. امریکا وایي روسیا لا هم ختیځ یوکران کې بلتون غوښتون کې اکمالوي. د خبرونو لنډیز مو واورید او سپام وکړی بشپړو خبرونو ته. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په یاد صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د خو بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوکټي پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته چې په صوبه کې د امن او امان صورتحال ته ځانګړې شوې وویل
آج فرق گڈ طالبان اور بیڈ طالبان
نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم سوی دی او د همدې فرق د ختمېدو په چکر کې په ژوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل نو تر هغه ورسته بیا څو پیښې وسوې. دا خبره مزمنم چې هلته حالات شنه دي لکن موږ د دې حالاتو د شکولو لپاره هڅې کوو
د اسمبلی غړو په بلوچستان ایالت کې د امنیت په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې د امنومان د صورتحال د ښه کولو لپاره د قبایلي جرګې راوغوښتل شي. پرون د سوابې پرمولو تانې په حدودو شیوه کلي کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پولیس والا مړ او وو نور ژوبل شول. د سوابې د پولیسو ویان لیاقت نن مشال لړیو ته وویل چې نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي چې پکې د سلمان او بلال نومي وسلوالو د سر بې هم ټاکل شوي. هلته په کراچۍ کې تیره شپه په دوو بیلابیلو پیښو کې څلور پولیس والا د وسلوالو په ډزو وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ویان ګیلمن مسعود مشال لډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې دا بریدونه دوی ترسره کړی دي. په کراچۍ کې نن سهار د رینجر ځواک سرتیرو د ام کیو ام ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپه ووهله او یو شمېر کسان یې ونیول. د پاکستان رینجر سند چارواکي کرنل طاهر نن سهار خبري غونډې ته وویل چاپه یې په دغه ځای کې د ځینو مشکوکه کسانو د شتون په اطلاع ووهله او دوی په جرمونو کې ککړ 15 مشکوک کسان ونیول. د زیات تکړه 90 څخه داسې وسلې هم ترلاسه کړې چې هغه په پاکستان کې ممنوع دي. کرنل طاهر زیاته کړه د ام کیو ام ګوند یو مشر عامر خان هم دوی د پښتنو ګرویګنو لپاره د ځان سره ساتلې. خو بل پلو د ام کیو ام ګوند چارواکو مشال رادیو ته وویل چې دوی دغه چاپه په سختو ټکو کې غندي او دوی سره چې کومه وسله وه هغه لایسنس لرلو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ ډیرخیزه غونډه کیږي چې ورکی د افغان کډوالو د سبون پړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو له تیرو سورزو راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ناراجستر شو افغان کډوالو د راجستر کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له دفتره نن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړي پرون د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او داغه سره د راغلي پلاوي سره ملاقات وکړ او د کډوالو په موضوع یې سره خبرې وکړې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان وژن کې حمله او ملکیان وژلي او لشلو زیات نورې ټپیان کړې دي. د هلمند د سرپرست والی مرستیال محمود جان رسولیار وایي بریدګر د پولیسو یو رینجر ګاډی په نخښه کول غوښتل.
ځانمرګي بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفادې زمونږ یو پولیس رینجر غوښتل چې هدف وګرځوي چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر 150 پورې زمونږ بې دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده چې له هغې جملې څخه 8 تنه شهیدان او 23 تنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې مهال راجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. تر 4 نفرو پورې نظامیان زمونږ پولیس ساتي ټپیان شوي دي.
چارواکي وايي په دې ځانمرګي برید کې و ماشومان هم ژوبل شوي دي چې د ډاکټرانو په وینا وزې د اندېښنې وړ نه ده. د پاکستان حکومت په هر ډول قضیو کې د مرګ د سزا د مهلت ته ختمولو اعلان کړی دی. دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې سمو د مخ کې حکومت د ترهګرۍ په قضیو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحاله کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول پیلېږي چې د چا پیلونه خارج شوي او یا هم د رحم درخواستونه رد شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت یو ویان وویل دا حکم د مارچ په شپږمه جاري شوی خو تر اوسه پټ ساتل شوی. د بشري حقونو ډلې اټکل کوي چې پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. حکومت په 2008 کال کې د مرګ سزا ځنډولې وه. تاسوله مشال لري خبرونه اوري. امریکا وایي د دې باوجود چې په اوربن خبري روان دي خو روسي په دې روستیو کې یوکرين کې بلتون پالو ته نوري وسلي حمله کولې دي. د اروپای چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستيالي وزیر ویکتوريا نولن پرون د امریکا د سېنات بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ویل دوی تاییدول شي چې روسي ټانکونه زغروال موټرونه درنه توپخانه او راکټ توغندي د روسي له پولې په ختیز یوکرين کې بلتون پالو ته لیکدول شوې دي. نو موري زیاته کړه دوی د خپل اروپای اتحادیانو سره ابتدایي خبرې پیل کړې چې که روسیا د اوربان په کولو کې پاتې راغله او یا هم نور خوره ونیوله نو پر ضد به نور بندیزونه هم ولګول شي. او راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تکریت صوبې شمالي صندوق یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولی دی. پوځي قمندانان او ځایي خاروال وایي د العلم خارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس زیاته برخه شیعه ملیشه تشکیلوي آزاد کړه شو. د دوی پان له دې سره د وسلوالو څخه د تکریت صوبې د بیرته نیولو لپاره بریدونو ته لاره هواره شوه. په شمالي عراق کې د کرکوک صوبې امنیتي شورا وایي کوردي ځواکونو 100 مربع کیلومتره ساحه له داعش وسلوالو څخه بیرته نیولې او د وی سل وسلواله هم وجل دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسي بیاورو.
د پیښور کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر 100 روپی نوی پیسې اخستل کیږي او 102 روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپی 50 پیسې او 110 روپی لس پیسې. یو پاوند 135 روپی 13 پیسې او 135 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 15 70 پیسې او 20 روپی نوی پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 15 پیسې او یو افغاني په 1 روپی 40 اویا پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 80 اویا پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي خو د باران کې دوه امکان نشته او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور کې کم نه کم لس او زیات نه زیات دریش، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25 او په کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پرین په کوټه کې د وی غونډې پر مهال په دغه صوبه کې د امن او امان په صورتحال باس شوې ده. نن با په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو اچ سی آر ترمنځ د افغان کډوالو په اړه یو غونډه کیږي.
میو خود افغانانو درجا کارنه واپسی تا حوالا سر پدا میتنگ کی با ڈسکشن کی جی او دا حمکان دی دا پروپوزل وار کی چی دا اوشی تا بطا سنیزو نک دی مرشتی دی پدا کی اضافہ اوشی.
د فاټا استادان وای ډیر په خطرناکو حالاتو کې خپل دندې پر مخ وړي خو نه ورته تنخواه په وخت ورکول کیږي او نه هم د دوی ترقی کیږي.
یما چې کوم سکرونا ویران شوی دی دغه فیل فور بلډینګونه جوړول نو چې څو پره پوسټ نوی استاد نوی الک بچا سبق وای خبر پښتونخوا ته اپګریډیشن شوی دی او د ما سره د اوسه پر نه انصافی روانه.
په مومند ایجنسی کې د قبایلی سیمو په کچ د لوبو میله روانه ده.
شرطه لال شما بس زغه مداری را نساس کړي برټول او بسار دی کې پټوان دی وای خیر دی ماما جی خیر دی ماما جی هر ځای کې راته وته داسې داسې کوي ماما جی منم دی.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پرین په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په دغه صوبه کې د امن او امان په صورتحال باس شوی دی. د اسمبلی غړو په بلوچستان کې د امنیت په صورتحال سخته اندېښنه ښکاره کړه او د ستونزو د حل کولو لپاره یې د قبایلو جرګو د راغوښتلو غوښتنه وکړه. نور حال د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
په کوټه کې د صوبایي اسمبلی غونډه چې مشریه ځایناستې سپیکر سپوږمۍ اڅکسي کوله، په کې د بلوچستان پر امنیت په خاصه توګه په ژوب او شاوخوا سیمو کې د ناامنۍ پر پیښو بحث وسو. د اپوزیسیون غړي انجینیر مرک اڅکسي د بحث پایل له ژوب او کلا سیف الله سیمو وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې خرابو حالاتو د سمولو لپاره دې قبایلي جرګې راوغاړي تر څو په یادو سیمو کې د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. زمرک اڅکسي د اسمبلی په دې غونډه کې ویل د ژوب حالات دومره خراب شوي چې هلته د پاکستان خپل پوځ هم تللی نه سي.
آج کل اگر ہمارے ژوب اور یہ جو کوئٹہ سے
نن سبا کا د ژوب او د ژوب او کوټه لوی لارې د ناامنۍ پیښو ته وګورو، نو تاسو ته معلومه ده چې هلته خلک تښتول سوي او ځینې خو وژل سوي هم دي. زه خپل څورځې مخکې ژوب ته روان وم، پر لاره ملیشات ځواکونو راته وویل چې زموږ سرتیری به له تاسو سره د ساتونکو په حیث ملګری سي. ما ورته وویل چې زه خپل ساتونکي هم لرم او درې موټر را سره دي، لکن بیا هم هغوی راته وویل چې حالات دومره زیات خراب دي چې موږ هم دلته نسو ګرځېدلی، مطلب د پوز موټرې او پوز هم هلته نسی ګرځېدلی، او پر همدې لاره عام وګړي د شپې خو پرېږده د ورځې هم سفر نسی کولی. تر دې وروسته د اپوزیسیون مشر او د جمعیت علما اسلام فیغړی مولانا عبدالواسی بیا پر حکومت او پوز تور پورې کړ چې په یادو سیمو کې د حالاتو د خرابېدو ذمه‌واره هم دوی دي چې د ده په خبره د وزیرستان تر عملیاتو مخکې لا باید دوی په ژوب او شاوخوا سیمو کې هر څه کنټرول کړي وای.
حالات اس طرح نه اجنا بکر کې ایک آسمانی آفت الله نے نازل کر لیا.
دا حالات داسې نه دي چې وایو د آسماني آفت خدای تعالی په موږ نازله کړی. زه له حکومت او امنیتي ځواکونو دا پوښتنه کوم چې په وزیرستان کې تاسو عملیات وکړل، نو دا خلک خو آسمان ته نه وختل او نه هم پر مځکه ننوتل. حکومت داسې ګامونه ولې پورته نه کړل چې د دې وسلوالو دې خواته د راتللو مخه نیول سوی وای؟ د اپوزیسیون غړیو تر دې نیوکو وروسته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی بیا وویل د ترهګرۍ پر ضد له نوې قومي کړنلارې سره سم د شو او بدو طالبانو توپیر ختم سوی، ځکه نو د ده په خبره اوس په ژوب او شاوخوا سیمو کې حالات ښه نه دي. نن د شو او بدو طالبانو فرق ختم سوی دی او د همدې فرق د ختمېدو په چکر کې په ژوب ډیویژن کې چې موږ کله د دوی پر ضد عملیات وکړل، نو تر هغه وروسته بیا څو پیښې وسوې. دا خبره مو زه منم چې هلته حالات ښه نه دي، لکن موږ د دې حالاتو د ښه کولو لپاره هڅې کوو. د ویلو وړ ده چې د روان 2015 عیسوي کال له پیلېدو سره سم په ژوب، سیف الله کلا او لورلای سیمو کې نه یوازې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې، بلکې په همدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت هم زیات سوی. او د دې ناامنۍ وروستۍ پیښه د شرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ د وسلوالو طالبانو برید و چې پکې یې درې ساتونکي وژل سوي او خپله د پولیسو یاد مشر ټپي سوی چې لا هم تر درملنې لاندې دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال لیڈیو تاسو را تیر ورځ د سوابې پولیس چارواکی وای چې پرون په فرملو تانی سره نستې په شوکلی کې د پولیسو او د وسلوالو ترمن سن خطه شوې ده چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفی په ریپورت کې اورو.
د سوابې پولیسو ویان لیاقت مشال رډیو ته وویل چې تیر ورځ مازیګر د پرملو تانی په حدودو د شوی کلی غټي ادیرې سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو پر ضد پولیس عملیات پیل کړل. د پولیسو وسلوالو ترمنځ نږدې 15 غنټې انخته وشوه چې پترس کې سلور وسلوال وجل شول. نموڑی زیاد تکڑا چی پدے عملیاتو کی دا سید عظیم پنامہ یو پولیس والا مر او دا یو ڈی ایس پی او دو اسی چوگانو پگڑن و نور جو بل شوی دی چی روخچائی وزا ہے دا ڈاڈ وڑ دا
تقریباً وزخمیان دی او یو شہید تے پکے او ڈی ایس پی یاس خان چلے پلاس لگی در ایلا سے مات تے حارون خان چلے نو ہو پدے مرے چرا بان لگی در خلق اللہ خیر سر بچ تے شاور نو واپس کرو او سلطان خان چې دی هغه زخمی وو.
یو ځایی اوسیدونکي او د پیښې عینی شاهد مصطفی کمال د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ډزو سره سره د چاودنو غږونه هم اورېدلي دي.
ډېر انتهایي زیات چیرنه پولیس راغلو، درې څلور سوه پولیس والا چیرنه راغلي وو. ناروا ډزې وې ځینې، بلکې د ځمکه بچنه لوکو له داسې سوزونه پکې ځای خلاصېدل چا چې وي چېرې راکا پنچرې وې. دا موږ ولیدلو بیا اخر کې ځینې تقریبا دا وخت وو
خیبر پختونخوا پولیسو د وسلوالو پر ضد خپل عملیات تیز کړی دي. سلام یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسوره اوس بلار شو کراچی ته. نن سحر د کراچی په سیز آباد کې د رینجر ځواک سرتیرو د متحده قومي موومنت یا ایم کیو ایم ګوند په مرکزی دفتر چاپا وهلې، او د دغه ګوند رهنما امیر خان په ګډون یې د دوی یو شمېر پلویان نیولي دي. چارواکي وایي د چاپې پر مهال یې له 90 څخه ناقانونه وسله هم ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د رینجر ځواک چارواکي کرنل طاهر نن سهار خبري غونډې ته وویل په دغه دفتر کې د ځینو مشکوکو کسانو د شتون په خبرې دغلته دا چاپه وهلې، او دا په کراچۍ کې د روانو لټون عملیاتو برخه ده. کرنل طاهر زیاته کړه امنیتي ځواکونه واک لري چې د امنیت د ټینګښت په موخه د ښار هرې برخې ته لاړ شي. دیوائی مونگ دا دے زائینا دا سی وصلہ ترلا سکڑی چی پاکستان تا دا حقی پر اوڑولو بندیز دے. مونگ دا دے پلٹنی کو چی دا وصلہ دلتا چنگرا ورسی دا. زما خپل خیال دا دے چی دا وصلہ دا نیٹو لکنٹینرونو چخا اغلا شوی دا. پا دے که دا سی وصلہ همشتا چی سلائن سری هم لری. کرنل طاهر تر لاسه کړې وسله خبریالانو ته هم و خودله. نوموړي د نیول شوو کسانو شمیر ونه خودو، او زیاته کړه په دغو کسانو کې 15 یا شپږ هغه کسان شامل دي چې امنیتي ځواکونو ته انتهایی مطلوب وو او په ضد یې مقدمه هم درج دي.
عامر خان بالکل یقینا
ہمارے پاس ہیں. دیوائی عامر خان هم زمنګ سره دی. هغه کسان چې دلته یې د شتون په اطلاع مونږ دا چاپه وهلې، هغه د عامر خان ملګری دي. د عامر خان نه مونږ دا پلټنې کوو چې دغه عناصر ته یې ولې پناه ورکړې وا. کرنل طاهر زیاته کړه د ایم کیو ایم ګوند د قامی یا صوبایي اسمبلی یو هیڅ یو غړی دوی نه دی نیولې، او په نیول شوو مشکوکو کسانو کې که په چا څه تور ثابت نشي نو تر ماښامه به یې خوشی کړي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د دې پیښې په ضد نن احتجاج اعلان کړی. د دې اعلان وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې شوې دي. د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی له مشال رډیو سره په خبرو کې د رینجر ځواک لخوا د وهل شوې چاپې په سختو ټکو کې غندنه کړې. دا افسوسناک او د غندنې وړ صورتحال دی. د پاکستان دریم لوی ګوند سره دا ډول سلوک کیږي. مونږ هم نه پوهیږو چې د دې وجه څه ده. کومه وسله چې دوی خبریالانو ته ښودلې دا ټوله لایسنس یافته ده، او دا وسله د 90 د ساتنې لپاره ایښودل شوې، او د دې ټول ریکارډ د پولیسو سره دی. د چاپې وروسته د ایم کیو ایم ګوند ګڼ شمېر پلویان د خپل مرکزي دفتر 90 مخې ته ورغلل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. په دې دوران کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمه ایز ټي وي چینل اکسپریس نیوز یو کیمرامین جوبل شوی، او د ایم کیو ایم ګوند یو کارکون وقاص شاه وجل شوی دی. د دې چاپې په ضد د سند صوبې په حیدرآباد، سکر، لطیف آباد او نورو ښارونو کې هم د دغه ګوند پلویان په احتجاج سر دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د هلمند د مرکز لشکرګاه په بلان سیمه کې تیر ماښام سرمرګي برید له ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ شو بلا واړوله. حکومتي چارواکي وایي سلور پولیس او دیرش ملکی کسان پکې زخمیان شوي دي، او و عام وګړي پکې وژل شوي دي. د غبري د مرجع او نادلي دوه لارې ته نږدې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال شوي دي. نور تفصیل د الیاس دایي په دې رپورت کې اورو.
د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د پولیسو د تلاشي ډلې ته نږدې د موټر په واسطه د رامنځته شوي ځانمرګ برید په ترڅ کې اووه ملکي کسان ووژل سول، او د څلورو پولیسو په شمول څلورویشت ملکي کسان ټپیان سول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. رسولیار تر پیښې څو دقیقې وروسته د لشکرګاه شهر په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
ځانمرګ بریدګر چې د کورلا موټر څخه په استفادې زمونږ یو پولیس رنجر غوښتل چې هدف وګرځوي، چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر دیرشو پورې زمونږ بې دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیستې ده، چې له هغې جملې څخه اووه تنه شهیدان او درویشت تنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسی کې تر دې مهال رجستر شوي دي او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. د ټپیانو حالت تر ډېره برید الحمدلله ډاډ وړ دی، راغلو دوی څخه مو لیدنه وکړله او هیله مند یو چې انشاءالله زر تر زر شفا یاب شي. تر څلور نفرو پورې نظامیان زمونږ پولیس سطحي ټپیان شوي دي چې هغو روغتیایي حالت هم ډاډ وړ دی.
ویل کېږي په دې برید کې و ماشومان هم ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د چاودنې په سیمه کې درې ملکي موټران، پنځه موټر سایکلونه او یو دکان له منځه تللي ول، او هر خوا د ملکي کسانو چمپلان، خولۍ، لنګوټي او وینې تر سترګو کېدې. برید په ظاهره د پولیسو پر رینجر موټر چې تازه د تلاشۍ لپاره دې سیمې ته راغلی و رامنځته شوی دی. خو د پولیسو یوې سرچینې د نامه نه ښودلو په شرط وویل یو کورلا موټر چې د مرجی ولسوالۍ لخوا د لشکرګاه په لور د تیرېدو هڅه کول، د پولیسو تر درېدو وروسته په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ملکي کسان د تلاشۍ لپاره ولاړ ول چاودنه وکړل. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او اکثره زیان یې ملکي کسان ته اړولی دی. که څه هم دولتي مسؤلینو د دې برید پړه پر وسلوالو ور اچولې ده، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پړه په غاړه ده اخیستې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ری ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان یو نیټ سی آر ترمیان سی و درې اړخیزه غونډه به کیږي، چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د حالت، د هغوی د بیرته ستنېدو، یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه به بحثونه پکې کیږي. په اسلام آباد کې د یو نیټ سی آر ویاندې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ حالت ته کتو ته دا غونډه ډېره مهمه ده. په دې اړه د زبیح الله شفق دا رپورټ اورو.
د افغان کډوالو په خپل خوښتنې دا 25 مدري اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي، او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هیواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو این سی آر ویاند دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډېره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پریکړې پکې وشي.
هغه میټینګ دی په دې چې یو خدای معلومه ده د 14 دسمبر آباد چې کوم په پاکستان کې حالات جوړ شوي او د مهاجرینو چې کوم د واپسي پروګرام ولو دا هغه په حوالې سره په خلکو کې یو څه غلط فهمیان وي. یو خو د افغانانو د رضاکارانه واپسي په حواله سره په دا میټینګ کې به ډسکشن کیږي، او دا امکان دی چې درې سره پارټیانې د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا پروپوزل ورکړي چې دا اوس چې کوم د بټ استنېدو نقدي مرستې دي چې $200 فی کس دي په دا کې اضافه وشي، او په پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي هغه امداد جاری وساتي. نو هغه افغانان چې امنیت یې مسله نه ده، د افغانستان کې دننه خو د ماشومانو تعلیم، صحت، روزګار یې مسله ده، د دارنګ افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه د حالاتو د سمېدو لپاره به دا میټینګ کې ډسکشن کیږي.
افغان پلاوی پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په کتنه کې دغو کډوالو په پاکستان کې د استوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختميږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دوړ هیوادونه پریکړه وکړي.
ایکستنشن په حواله سره د دوړ ملکونو په مابینس کې دا نه پدې کې خو یو انیشیال سمس یو الی نو یو انیشیال دا وایي چې ګوړ ملکونو ته پکار ده چې په یو داسې ستراتیجی باندې عمل وشي چې هغه د زیات خلکو لپاره او د زیات موټې لپاره ګټور وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوی لامه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه پر ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوی سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر یې ورسره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د حالو ځلو ستاینه وکړه او د دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ همکاري اړینه وبلله.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نن د سینټ د نوي چیرمن په توګه د اپوزیشن د ګوندونو لخوا د سینیټر رضا ربانی د ټاکل کېدو د پریکړې ننګه وکړه. نوموړي وویل د سینټ د مشر او مرستیال لپاره به خپل کاندید نه ټاکي او د اپوزیشن لخوا د ټاکل شوو مشرانو ملاتړ به کوي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد لخوا په ګډه سره ټاکل شوی امیدوار سینیټر میا رضا ربانی د حمایت اعلان کړی دی. د نهه پورس په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پارلماني ګوندونو د غړو په درناوي کې ورکړی شوی زهرانی تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سینټ انتخاباتو کې د پیسو لوبه ختمېدل پکار دي. د پیسو په زور سینیټر جوړېدل د افسوس وړ دي. اوس وخت راغلی دی چې موږ د تیرو وختونو دا ناخوښېدونکي روایت ختم کړو. شریف وینا وا چې دوی ګوند مسلم لیگ نون نه خو بعد سینټ چیرمن او نه ډیپټی چیرمن لپاره خپل امیدوار نامزد کوي او د ګل پورس چې کومه فیصله شوې ده نو ډیر په خوشحالۍ سره یې منګ حمایت کوو.
تیره ورځ فیصله شوې ده نو موږ ډیر په خوشحالۍ سره د دې فیصلې حمایت کوو او دا بالکل صحیح فیصله ده. زه ګڼم چې رضا ربانی یو ښه انسان دی او که ورته دا ذمواري ورکړی شي نو موږ ټول یې په خوشحالۍ سره قبلوو. موږ غوښتله چې ټول په ګډه د سینټ چیئرمین او ڈپٹی چیئرمین انتخاب وکړو او دې لړکی زما د آصف علی زرداری سره رابطه هم شوی و.
د وزیر اعظم لخوا ورکړی شوی زهرانه کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملی عوامی پارټی مشر محمود خان اچکزئی او د ایم کیو ایم فاروق ستار نه علاوه د فاټان منتخب غړو پکې ګډون وکړو. یاد دی وی چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو یو اجلاس د پخوانی صدر آصف علی زرداری په مشرۍ کې شوی و چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ قاف کامل علی آغا، د متحده قامی موومنت فاروق ستار، د بلوچستان نیشنل پارټی عوامی اسرار الله زهری او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مولانا فضل الرحمن ګډون کړی و. د اجلاس وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وا چې پیپل ګوند سره تعلق لرونکي میا رضا ربانی اپوزیشن ګوندونو په اتفاق سره خپل امیدوار ټاکلی دی او د ډیپټی چیرمن عہده د بلوچستان لپاره پریښودی ده. یاد دی وی چې دا وخت په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ تر ټولو زیات 28 سینیټران موجود دي. د تر څنګه د مسلم لیگ نون شپږیش، د متحده قامی موومنت 8، د عوامی نیشنل ګوند 9، د پاکستان مسلم لیگ قاف 4، د نیشنل پارټۍ او پښتونخوا ملی عوامی پارٹی درې غړي په سینټ کې موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمله توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او صوبایي حکومتونو ته هدایت یې کړی دی چې په دې د عمل درآمد وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او ویل دي چې په دې د عمل درآمد وکړي شي. داخله چارو وزارت یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې وفاقی حکومت د یو نوټیفیکیشن د لارې صوبایي حکومتونو ته هدایت کړې ده چې د مرګ د سزا نه د پابندي او چت کړې شي. په دې نوټیفیکیشن کې داخله چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته ویل شوی دي چې هغه ټولې مقدمې چې اپیلونه یې رد شوی دي په هغه د قانون مطابق کاروایی وکړي شي. یاد دي چې د تیر کال دسمبر اشته کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس وفاقي حکومت فیصله کړې و چې ترهګرې په مقدمو کې د ککړ وسلوالو ته پانسي ورکړې شي. واضح دی وی تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول حملې نه پس سلی رشوت وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده چې پکې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي غړي هم وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرګ د سزا د مجرمانو شمیر 8000 زیات دی چې پکې د 73 مجرمانو اپیلونه رد شوي دي. د ذکر ده پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي کال سره اتم کې د پیپلز ګوند په حکومت کې لګیدلې و. واضح دی وی وفاقي حکومت لخوا د پانسي سزا نه پابندي او چتولو په فیصله د بشري حقوقو تنظیمونو او یورپي یونین هم تنقید کړي وو او د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه هم کړې و چې په دې فیصله دی نظر ثانی وکړي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. او اوس د غرمې د 12:30 بجې کیدونکې د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وای په یاد صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د ښو بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړې او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې ورکی د افغان کډوالو د سببونو په اړه د مهمو پریکړو تمه کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو دفتر وای د غیر رجستر شو کډوالو د رجستر کولو پریکړه شوې ده. پرون د سوابۍ په شیوه کلی کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې یو پولیس والا مړ او و نور ژوبل شوي دي. په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي هم دي چې دوه پکې مطلوب او د سر بیه یې هم ټاکل شوی وه. په کراچۍ کې نن سهار د رینجر ځواک سرتیرو د ام کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپه ووهله او یو شمیر کسان ونیول. پرون د هلمند په لشکرګاه کې په یو ځانمرګي برید کې وو کسان ووژل شول او د پولیسو د څلورو سرتیرو او د وو ماشومانو په ګډون له شلو زیات نور ژوبل شول. بریدګر د پولیسو یو امنیتي پوستې کې رینجر موټر ته نږدې ځان وډزولو. پاکستان د ترهګرۍ د قضیو تر څنګ اوس په نورو کیسونو کې هم د مرګ پر سزا لګول شوی بندیز لري کړی. وای هغه کسان چې د اعدام سزا ورورول شوی، اپیلونه خارج شوی او د رحم غوښتنې رد شوی د مرګ سزا به ورکول کیږي. 8000 کسان د مرګ پر سزا محکوم شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی. نوموړي پرون د هالند د بهرنیو او دفاعي چارو وزیرانو سره د لیدلو پر مهال ویلي ترهګرۍ د نړۍ په کچه خطرونه رامنځته کړي او مخنیوي لپاره اجماع ضروری ده. امریکا وایي د دې باوجود چې اوربان پر خپل حال دی، خو روسیې په دې وروستیو کې یوکرین کې بلتون پالو ته نورې وسلې لیږدولې دي. دا څرګندونې د اروپا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولن پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. او عراقي ځواکونو د تکریب صوبې شمالي سندو کې د العلم په نامه یو ښارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بېرته نیولی.
مشال ریډیو تاسو ته لن خبرونه هم د نجیب امیر نووري د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو د پاکستان سره رسپانو په خپل اداري کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان دا وخت د سختي ترهګری سره مخ دی. نو په داسې صورتحال کې وخت دا تقاضا کوي چې حکومت د ترهګری د خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا به هل ممکن شي چې د لړکی د لنډې او اوږدې مودې اقدامات وکړي شي. اداري لیکي د وزیر اعظم نواز شریف دا خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې ګنی د ترهګری پر ضد په قامي تګلارې پوره پوره عمل کولای شي. خو کو وکتی شي نو تیر وختونو کې د حکومتونو د غلطو پالیسو په وجه باندې سیول ادارې له تباہی سره مخ شوې دي چې پکې تر ټولو زیات پولیسو محکمې ته زیان رسیدلې دي. او دغه رنګ هم دا وجره چې نن د ترهګری سره سره د ملک نور نظام هم سم نه دی. دریا اخري کې وایي پکار دي چې اوس د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او حکومت د ترهګری پر ضد یو خلا او یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت د ترهګری پر ضد یو دی. نو باید چې ورسره ټول سیاسي ګوندونه هم اوګه پوګه ودرېږي چې له دې ملک دا ترهګری په مکمل توګه ختم شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اجر سپانه خپل اداریا په بلدیاتي انتخاباتو لیکلې او وایي چې سپریم کورټ د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورکړې شوی شیډول منظور کړو چې تر مخ به د روان کال د مئی نه تر د ستمبر پورې بلدیاتي انتخابات سرته رسولې شي. اداریا وړاندې لیکي وفاقي حکومت ډیره موده پس بلدیاتي اوټونو ته خو تیار شو او د دې لپاره یې اخر کار د سپریم کورټ په فشار باندې نیټا هم ورکړه، کوم چې یو ښه خبره ده ځکه چې له بلدیاتي انتخاباتو سره به دا وشي چې کوم د اسمبلی غړي اسمبلو ته راغلي دي په هغوی به یو طرف ته بوج هم راکم شي او بل طرف ته به هغوی په صحیح معنو کې قانون سازۍ او د ملک نور معاملو ته توجه ورکړي. او دارنګ به په ټیټه کچه د ولس مسلې د هغوی نمائندګان په کور دننه حل کړي. اداریه اخري کلی کې اوس وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن تیار شو نو پکار دی چې صوبائی حکومتونه پدی کې زنډ را پیدا نکړي او دولست مسلو د حل په خاطر زر تر زر خپل تیاری سرتا ورسوي چې دارنګ پټاکل شوی نیټه بل دیاتی اٹونه وشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه یو مقاله لیکلی چې پکې راغلی د ترهګرۍ پر ضد جګړه اوس د پاکستان تر قبایلي سیمو پورې محدوده نه ده پاتې او په کراچۍ ښار کې هم پولیسو مبارزه پیل کړې ده. او بلخوا بیا رایټرز خبری ایجنس د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی یو مرکه خبره کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل وایي ک یوې خواته د ترګریز جګړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې روانه ده، نو ورسره جوخت د هیواد تر ټولو لوی کاروباري ښار کې هم د اورپاکو پر ضد کاروایی کیږي. ورسپانه وایي له سپتمبر 2014 کال راهیسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي، له هغه راپدې خوا له پولیسو سره په مقابله کې 800 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دغو عملیاتو کې 115 اویا ترګر هم وژلي دي. د دې شهر د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په وینا چې پولیسو په عملیاتو کې چې په کوم شمیر کې مشکوک ترګر او مجرمان وژلي دي، له هغه د ښکاری چې په شهر کې د امنیت راوستلو لپاره سوي کاروایي څومره کامیاب دي. خورسپانه زیاتوي د بشري حقوقو فعالین وایي زیاتره وخت پولیس نه بلکې مشکوک کسان وژل شوي دي. د پولیسو شمیره ښایي چې په 2014 کال کې د مقابلو په دوران کې په 1200 افسرانو کې یوازې یولس وژل شوی دی. جرنال کاږي په جنوبي ایشیا کې له پولیسو سره په مقابلو کې د وژلو پیښې په پراخه کچه رامنځته کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په هند کې په جالي پولیس مقابلو کې د مشکوک کسانو وژلو مسله ژوره ده، خو لوړپوړي چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه کړې ده. حامد کرزي خبرداری ورکوي چې که افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي، نو له دې سره د انګریزانو او شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په اوبو لاهوسی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره په دې هیله اړیکې تودې کړي چې ګواکې اسلام آباد به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې یو مهم رول ولوبوي. حامد کرزي ویلي له پاکستان سره دوستانه تعلقات غواړي، خو د پاکستان تر لاس لاندې نه. رایټرز زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حامد کرزي دغه څرګندونی له پامه نسی غورځولای. حامد کرزي هغه خبرې هم رد کړي چې ګواکې د اشرف غنی په مقابل کې د اپوزیشن په توګه را څرګندې شي. نوموړي رایټرز ته ویلي دای اختلاف لري، خو څه به ونه وایي او په شخصي ناستو کې به اشرف غنی ته مشوره ورکوي. د ده په خبره د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. اژان زیاتوي سربیره پر دې حامد کرزي له اشرف غنی سره د وفاداری څرګندونه کوي، خور سره سمدستی د نموړي پرچینو ګامونو نیوکه هم کوي. په دې کې د افغان حکومت هغه فیصله هم شامل ده چې 13 میاشتې شپږ افغان عسكر پاکستان ته د ترفیه لپاره لیږلي وو. د اجانس په خبره د حامد کرزي له لوري افغان عسكر د ترفیه لپاره هند ته د لیږلو ګام پاکستانی جرنیلان خفه کړي وو، چې دا باور لري د افغان فوج راتلونکي مشران به شایي د دې هیواد د دشمن یعنی هند له خوا تر اثر او نفوذ لاندې راسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې رستیو کې بوکو حرام وسلوالی ډلې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا آی اس سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د فرانس خبری ایجنسی لیکي دا یو اندېښنه راپارونکي پرمختګ دی. سیډنیز ادارې هم لیکي چې دغه دواړو وسلوالو ډلو په تیرو نهو میاشتو کې د یو بل سره اړیکې ټینګې کړې دي. اوس چې د یو بل سره نږدې کېږي، نو مالي مرستې او د غړو شمېرې زیاتې دي. شي نور تفصیل د ملي حمیدزاده نه اورو.
اے ایف پی خبری ایجنسی د کارپوهانو له خلیلی کې چې د نایجیریا د وسلوالو تنظیم بوکو حرام لخوا له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د وفاداری اعلان کې دي، شي اوازې او پروپاګاندا وی خدا بدلې دي هم شي. ایجنسی لیکي د خالی پورس د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو په یو اډوی پیغام کې دغه اعلان وکړ. په یو خبره شوی ویډیو کې د دغو نایجیریایي وسلوالو لخوا د دوه کسانو سرونه پرې کول خودل شوی دي چې د وژنې طریقې کار یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته ورته دي. ایجنسی لیکي د دوی په نږدې او رابطو کارپوهان اندېښمن دي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل نومي یوې سیډنیز ادارې د افریقایي پروګرام مشر پیټر فیم وای چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ رابطې په نهو میاشتو کې ټینګې شوې دي. داغه په خبره دواړه ډلې دا وخت زیاتې پروپاګنډې ته ضرورت لري چې د دوی حوصله لوړه او زیاته توجه ورته ترلاسه شي، ځکه چې په پوځي کمپینونو کې نیمګړتیاوې لري. اجانس لیکي تیر کال اسلامي دولت وسلوالې ډلې که څه هم په عراق او شام کې پر ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ، خو وروسته د امریکا او ایران په ملاتړ د غلطه د ځایي ځواکونو د کاروایو له امله د دوی د نور کنټرول حاصلولو مخه ونیول شوه. اجانس د منځني ختیځ یوې څېړونکي ډلې سره تعلق لرونکي ایمن التمیمی د خولې لیکي چې په عراق او شام کې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله نه ده غځېدلې، نو اوس له پروپاګنډې ګټه پورته کولی شي، خو په دې صورت چې د بوکو حرم پخوانی فعالیتونه په کنټرول کې شي. د نوموړي په خبره بوکو حرم ته دا ګټه رسېدی شي چې مالي مرسته ترلاسه کولی شي او د غړو شمېر یې هم زیاتېدی شي. ای ایف پی لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله چې د تیر کال د جون راهیسې ځان د مسلمانانو خلافت بولي، په شام، عراق، لیبیا، یمن، الجیریا، سعودی عرب، مصر، پاکستان او افغانستان کې 25 ولایتونو یا صوبو ته غځېدلې دي. بوکو حرام تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاندې په ولایت کې شاملېدل غواړي که څنګه. په اوسلو پوهنتون کې پروفیسر مارټین بویس وای بوکو حرام لاول نه په سیمه کې د خلافت اعلان کړی دی او خلافت یوازې یو کېدی شي. اجانس یاته وی بوکو حرام سو کال مخکې له القاعده سره هم د وفادارۍ اعلان کړو، خو په عملی توګه سمخه ته رانغلل. د بوئس په خبره لوسنی اعلان سره بوکو حرام تر اصلیت ځان زیات طاقتور ښکاره کول غواړي.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ځنډ سره د وتلو په اړه خبرې کیږي. ویل کیږي چې ښایي امریکا به خپل سرتیري د یو څه نورې مودې لپاره هم په افغانستان کې پرېږدي او نورې پیسې به هم خرج کړي، خو آیا دا کار هغه هدفونه ترلاسه کولی شي چې دوی په تیرو کلونو کې ترلاسه نه کړی شو؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې تفصیلي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي تیر کال افغان پوځ خپل 10,000 سرتیری په جنگ کار پریښودلو د وظیفې نه په برطرفۍ کې وبایلل. دې کار افغان پوځ چې د 195,000 سرتیرو د موظفولو وړتیا لري د سرتیرو د کمبود سره مخامخ کړي. د ورسپانې په باور د 2016 کال په پرتله اوس افغان ځواکونه د طالبانو سره په جنگ کې زیات شمیر کې وژل کیږي او ژوبل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د پسرلي د جنگ د پایلیدا ورځې نږدې دي او د اشرف غنی په مشرۍ کې افغان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه دی ټاکلی. غربي چارواکي ګڼي چې د دې علت د پارلمان د غړو لخوا د رشوت غوښتنه ده چې ښاغلي شیر محمد کریمی ته د شنو کارتونو د ورکړې نه مخکې ترلاسه کول غواړي. د ورځپاڼې په باور داسې کمې نښې ښکاري چې ښاغلی غنی به د خورو تورتمونو د لرې کولو جوګوي او یاد هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لامحدوده وخته پورې پاتې کېدل به د طالبانو په ماتولو او د افغان حکومت په فعاله کېدو کې ونډه ولري. نو دغو حقایقو ته په پام سره اوس د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې په افغانستان کې موجود د 10,000 امریکایي سرتیرو د بیرته غوښتو پروسه سوکه کړي. د ټاکلي مهالویش سره سم د روان کال تر پایه باید دغه شمیره 15,500 ته راکوزه شي او د 2018 کال په پای کې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورځپاڼه لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې ګواکې امریکایي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو په ځنډ سره د وستلو لپاره فکر کوي، خو دوی داسې توضیحات نه دي ورکړي چې کدا سي وشي نو څنګه به د وسلوالو پر ضد هغه هدفونه ترلاسه شي چې دوی په تیره یوه لسیزه کې نه دي ترلاسه کړي. په دې اهدافو کې د افغان پوځ جوړول چې باوري وي او د سرتیرو د تښتېدو ویره پکې نه وي، د طالبانو سیاسي بهیر ته راوستل او د یو داسې افغان حکومت جوړښت دی چې ټول افغانانو ته جواب دی وي او د اداري فساد مخنیوي کولی شي.
افغان حکومت وای د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې حده نه دي رسیدلې چې له وسلوالو طالبانو سره دې د سولې یوه ګډه کاري کمیټې جوړه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز په حواله رپورټونه ورکړل شوي وو چې ویلي دي په کابل کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې ګډه کمیټې جوړه شوې ده. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي هم په دې باور دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې خبرې نه دي پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان په دې رپورٹ کې اورو.
افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو روانې هڅې په هغو پړاوونو کې نه دي چې د طالبانو کوم پلاوی د کابل ته راغلی وي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د کمیټې د جوړېدو او د دفتر د پرانیستو په اړه هیڅ ډول تماسونه نه دي نیولي.
د ارتباط باندې هیڅ راز بحثونه نه دي شوي، نظر نه تبادله شوي نه دي، او نه هم تر اوسه پورې موږ د خبرو هغه حد ته رسېدلي چې په دې موارد باندې خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور ویلي چې په کابل کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د سولې ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د پاکستانی ورځپاڼې د نشن د راپور له مخې سرتاج عزیز دا څرګندونې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې په غونډه کې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د کمیټې جوړېدل رد کړل. د دې شورا یو غړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په هغو پړاوونو کې نه دي چې له دوی سره دې مخامخ خبرې وشي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار خبرې ردوي او وایي چې له افغان حکومت سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پیل شوې. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر آغا هم په کابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل ردوي.
تر کوم حده پورې خبر یم، بلکې ډېر خبر یم، تر اوسه پورې په کابل کې جریان د مذاکراتو نشته، بلکې په دې باندې موافقه نه راغلې چې په کابل کې به د مذاکراتو نړۍ پیل کیږي. دا زما په فکر باندې دا خبره چې چا کړې ده د تر اوسه پورې اپایي ده، واقعیت باندې بنا نه ده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ د اټمي وسلو ترڅنګ د میزایلو د سیالۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی او لیکلی یې دی چې پاکستان په دې وروستیو کې د شاهین درې په نوم یو نوی توغندی ازمویلی چې لسمکه په 2250 کیلومتره فاصله کې خپل هدف هم په نښه کوي او اټمي مواد هم له ځان سره لیږدوي. لیږلی شي په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان د ګل پروز د شاهین دریم په نوم د یو بالستیک میزایل تجربه وکړه. د پاکستان د فوج مشران وایي چې دا میزایل تر 1200 میل سفر کولی شي او د ځان سره اټمي وسله هم وړلی شي. چارواکي زیاتوي چې دا میزایل تر هندوستان، منځنی ختیځ او اسرائیل پورې تلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان پوځي مشران په دې هڅه کې دي چې د هند پر ضد خپل دفاعي نظام نور هم پیاوړی کړي. په دې نږدې کلونو کې هند د میزایلو د دفاعي نظام جوړولو په لور ګامونه پورته کړي دي او د خپلو هوایی او سمندري ځواکونو د دفاع نظام نور هم ښه کړی دی. په کال 2012 کې هند خپل بالستیک میزایل تجربه کو او د دې میزایل رینج تر 3000 میلو پورې دی. ورځپاڼه لیکي چې د هند په دفاعي بودیجه کې د ډیروالي هدف چین دی، خو هند او پاکستان تر اوسه درې جنگونه کړي دي. په پاکستان کې د ستراتیژیکي چارو یو کارپو منصور احمد ورسپانه ته ویلي چې د پاکستان د جوهري حلو زلو هدف هند دی. ورسپانه لیکي چې هند په دې پالیسۍ عمل کوي چې ډومبه با جوهري وسلې نه کاروي، خو پاکستانی مشرانو تر اوسه د داسې کومې پالیسۍ د خپلولو نه ډډه کړې ده. د روان کال د فروری په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ولسی مقصدونو لپاره د جوهري مرستو لوازنامه لاسلیک کړه. له دې وروسته پاکستان د لند واټن د کروز میزایل تجربه وکړه.
دا شاین بنری د قبایلی سیمو استادان وای ډیر په خطرناکو حالاتو کې خپل دندې پر مخ وړي، خو نه ورته تنخواه په وخت ورکول کیږي او نه هم د دوی ترقیانی کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی سکولونه د بیا جوړ کړل شي او د استادانو هدې د لوړ کړل شي. نور تفصیل د زلاند یوسفزی په رپورت کې.
د خبری کانفرنس وروسته د فاټا ټیچرز اسوسییشن یا د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم مشر خان مالک خان مسعود مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو استادان ډیر په سختو حالاتو کې خپل فرایض پوره کوي، نو ځکه دوی له حکومت څخه د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر اپګریډیشن یا ترقی او د ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي غواړي.
د ما چې کوم سکولونه ویران شوی دي دغه فیل فور بلډینګونه جوړول چې کوم سکولونه شته د ماس سترنث هیوی دی یغې د پورا پوسټونه کریئیټ کول او چې کوم سکولونه جوړ شوی دي هغه پوسټونه د اوسه پرې کریئیټ کیږي نه نو چې څو پرې پوسټ نه وي استاد نه وي هلک به څه سبق وایي ټینټیس ټیسټ پکاره چې ما استاد معیاري استاد وي هغه ښه استاد وي خو د استاد لپاره 45 سټوډنټ باندې یو استاد وي خبر پښتونخوا ته اپګریډیشن شوی دی او د ما سره د اوسه پر ناانصافي روانه ده
د قبایلی سیمو د استادانو د تنظیم د لر او مینځنۍ کرمې فینانس سیکرټری محمد قاسم الدین وای چې په یادو سیمو کې ماشومان لپاره د تعلیم اسانتیاوي د نشټ برابر دي
کزوایم چې فړه کې زیات داسې سکولونه چې لیټرین نه لري بجلی نه لري اوبه نه لري نو د سره سره چې کم د ډیر وخت شو چې فړه کې نه انټرویو شوی دا کم خلک چې ریټایر شو یا وفات شو شهیدان شو هغه په ځای نور خلک نه راغلي
د باجول د استادانو د تنظیم مشر قاری ګل سعید مشال رډیو ته وویل چې حکومت له دوی څخه د تعلیم معیار ښه کول غوښتنه کوي خو دوی ته ورکړی شوی اسانتیاو سره داسې کول ناممکن ته نږدې دي
چې یو سکول کې 1100 تعداد دی وغه کې دوه استادان دوه کمرې دي نو چې دوه کمرې نو چې کلاس به دا نور چوټي کو نو دا د دوی معیار تعلیم خ کوي په څه خ کې چې زه باران کې زم ماشوم چوټي کوم په دوه استادانو په کې نه پاتہ په دې کې زه ټول ټیم خراب ومه نو زما ته د کی پی کې ته په 140 باندې استاد ور کوي او زما دوه استادان دی په پرایمری کې او دغه شان ته په های میډل کې هم تخصن نو څنګه زم معیار تعلیم کوالټی اف ایجوکیشن څنګه برابر کم
د اف ار پی خبر د استادانو له تنظیم مشر عبد القیوم وینا ده چې د نام نه لوجه دوران شوی سکولونو بیا جوړول لپاره سو سو واره له حکومت څخه غوښتنه کړې ده خو تر اوسه پرې یو سرکاري ادارې هم غوږ نه دی ګرولې
لکه زمونږ د فرپشور کې خای سیکنډري سکول دی سمان خان سکول دی هغه بالکل وران شوی دی نغمان سکول دی هم وران دی مطلب دا دی خای سکول دی دا سی فیمیل نور دی او ورسره میل قوم دی دا ماته چوران شوی دی
د قبایلی سیمو د استادانو له تنظیم د مشرانو په وینا د فاټا سیکریټریټ یا د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې د تعلیم څنګه چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې ده خو کدر روانې میاشتې تر 12 نیټې د دوی غوښتنې پوره نشوي نو په ټولو قبایلی سیمو کې به احتجاجي تحریک پیل کړي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ری د قبایلو د غوښتنې تاسو اوریدلې اوس به یو بل ریپورت طرف ته لړ شو د قبایلی سیمو په خاص توګه د میرامشاه زده کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د نورو سیمو د زده کوونکو په شان وظیفې یا سکالرشپ یې ورکړي دوی وایي چې د ډېرې مودې راهیسې دا غوښتنې کوي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې اورو
د شمالی وزیرستان میرانشاه پوسټ گریجویټ کالج نارینا او د انجونو گرلز ډیگری کالج زده کوونکي وایي 2013 او 2014 کال سکالرشپ لا هم دوی ته نه ورکول کیږي چې دا دوی په وینا د لړکې په بیا بیا احتجاجونه وکړل پولیټیکل انتظامی ترڅنګ فاټا سیکریټریټ او نورو متعلقه چارواکو نه په بیا بیا غوښتنې وکړې دوی وایي ټولو قبایلی سیمو کالجونو زده کوونکو ته خپل سکالرشپ میلاو شوې خو دوی ترې محرومه دي د میرانشاه کالج زده کوونکو تنظیم مشر ضیا الله مشال ریډیو ته وې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره په بیا بیا احتجاجونه وکړل او ټولو متعلقه چارواکو نه غوښتنې کړې خدا دوی په خبره هي سغور نشي
می ډېر شایکینه وکړم د پلا ډایرکټر سره ما ملاقات وشو او د پیو سره امیر ملاقات وشو د میز د باندې کمشنر سره ما ملاقات وکړو همیش په خبره پند ایسا پر ایسا هور نشي په سرکاري تنظیم نه دا اپیل وکړو چې لږه مهرباني وشي د گورنر نه وینا ما وکړو او همیش چې کیم سکلرشپ ته دا د 2013 ولا د 2014 ولا د وسره پتی دي کیم میران شاه کالج دا پته دا او ګرس کالج یا پته دا
د میران شاه کالج یو بل زکون کې امین الله وای انتظامیه ورته مختلف هیله بهانه جوړوي خدا دوی غوښتنې نه پوره کوي
امیر خو جواز رغلی ډېر مشکلات سره امیر مخ مخ شوی ایس چې کیما دو امیر مسائل ډېر زیات دي خو من مسائل چې کیم دي اد سکالرشپ دي او سره د کوټمنی دي او سره د پری ایڈمیشن دي امیر په مطالبه ستړي شوی سترایک باندې ستړي شوی خو امیر یو و نه کړل امیر ته دلول کونی تری ایس ته ډېر مهرباني وشي چې امیر ته د خپل حق ملاو شي په صحیح طریقه سره 2013 او 2014 ته سکالرشپ مشته نه ملاو دا 2015 شری ده
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی اوې د سکالرشپ لپاره فاټا سیکریټریټ نه چې کم ډیمانډ یا غوښتنه کړې هغه مطابق فنډز ورته ملاو نشو دویم دا چې کمو کالجونو رسیدونه په وخت جمع کړي ول اغوی تا په وخت ملاو شوه. دوی اوه کمې پیسې چې فاټا سیکریټ ورکړې یعنی سلوې خلک روپے اغه متعلقه کالجونو ته استولې، خو زده کوونکي فیلحال اغه نه غواړي چې دا دوی اسکالرشیپ دوش پیتا لکه روپے جوړیږي. ظاهر الدین بابر وویل اوس دا ایجنسی حالات هم ټیک نه دي او انتظامی سره خپل فنډز نشته چې ورته د خپل فنډز نه بقایا پیسې ورکي. خود د پوینا کم فنډ چې فاټا سیکریټ ورکړې هغه متعلقه کالجونو ته ورکړې دی. بل طرف ته زده کوونکي وایي چې که دغه سلوې خلک روپے قبول کړي نو ډیری زده کوونکي به د خپل سکالرشیپ نه محروم پاتې شي. دا یادونې ده چې قبایلي سیمو کالجونو زده کوونکو ته په کال کې یو ځل دولت لخوا سکالرشیپ ورکولی شي چې دغه سکالرشیپ به وړاندې شپږ ویشت سوه روپۍ وو چې اوس مهال پنځه زره روپۍ ته رسېدلی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دورانی کیمپ کې میشت کډوالوای بارانونو واورو سخت موسم په عذاب کړی دی، ځکه چې هوا یخه ده او دوی په خیمو کې ژوند کوي. دوی له حکومت او خیریه ادارو نه غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې وکړل شي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
په کیمپ کې میشو متاثره کډوال مشال رډیو ته وایي په ټینټونو کې دوی وخت تیروي، خو په دې کې اوس ورته ژوند تیرول ډېر ګران دی، ځکه چې ورباندې د واورې او باران اوبه ساسي او پکې سخته یخني ده. واضح دی چې په کورما کې بارانونه د کېدو تازه لړۍ شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې شروع شوې ده. راپورونو تر مخه په سادې سیمه کې مسلسل بارانونه د کېدو نه علاوه تر یو فوټه پورې واوره هم ورېدلې ده. په کیمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر مومن خان مشال لوډیو ته وایي که چیرې واوره او باران نه د بچو لپاره په فوري توګه څه انتظام ونه کړی شو نو ورنه دوی به سخت متاثره شي. قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لوډیو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې د چا هم ټینټونه شلیدلی دي او د اوسېدو قابل نه دي نو دوی به هغوی سره مرسته کوي. قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې د ریکار تر مخه د کورمې په دورانی کیمپ کې دا وخت شاوخوا شپږ نیم سوه کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په مومند ایجنسی کې د قبایلي سیمو په کچ د لوبو میله روانه ده. په دې کې کرکټ، فوټبال او نورې لوبې شاملې دي. همدارنګ د لویو بریتونو د ساتلو مقابلې هم پکې کیږي. انتظامیه وایي د لوبو انتظام او امنیت یې پوره پوره نیولې دي. نور تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ او د محمود ایجنسی د انتظامیې لخوا په محمود ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوې چې پکې د کرکټ، والیبال، فوټبال، د خرو منډې، رسۍ راکاګلو، کبډۍ او د ګډاګانو او تقریرونو مقابلې شاملې دي. دا ځل په محمود ایجنسی کې په اول وار د غټو او اوږدو بریتونو ساتلو مقابله هم په دې میله کې شامل ده چې د محمود ایجنسی یو اوسېدونکي چې له ټولو اوږدو او لوی بریت پریخو ورسره مې خبرې وکړې.
زماجی وحید ګلو چرته لاړ شم، بس دغه مداری را نساس کړی بس ټول او بس هر ځای کې پټوان دي. وای خیر دی ماماجی، خیر دی ماماجی، هر ځای کې راته ګوتې داسې داسې کوي ماماجی منم دي.
په دې میله کې د لیویس فورس او د خاصدار فورس یو شمېر غړي هم برخه اخلي او د لیویس فورس صوبیدار میجر فراز خان چې د الفاټا اولمپک اسوسیشن لخوا د بیډمنټن جنرال سیکرټري دی ورسره مې خبرې وکړې.
اوسنګ چې د لیویس والا د شتګردو خلاف چې کم دی دوی چې کمی کارکردګي نه دي، دوی کمی قربانیان دي، هغه ټولو خلکو ته معلوم دي. په لیویس کې چې څومره خلک دي هغه خو ایجوکیټډ کسان پکې دي. سپورت سوالې سره اوس کوم دا غاله شروع ده. منګول د بیډمنټن ټیم مور کړي، کرکټ مور کړي، فوټبال مور کړي، نو د سکیورټي سره سره چې کوم دي زمنګ د لیویس والا په کیل کود کې
برپوری ساخلی
دا رسای را کاغلو دا لبغارو دا تربیت او دا مقابلو مواینکار یا جج سرمه هم خبری وکلی نو هغو ول چه هغو اولان دا محمود جنسی تا نوراغلی او دیر خوشحال ده چنن پا قبالی سیما که دا زوانانو مقابلو تا گوری
زمانم تاج محمد ده زا دا خیبر پختونخوا اولمپیک اسوشن ریسویت سیکٹری ما اصل که زما خپل کنسپت هم داو چه زما من دا جنسی تا اطلم مای چه دلتا لان آرڈر سچویشن بای خو لیکن زا در تا ایمانی ویما چه زا موٹر که ناسو ما او زا رالم پی ایس ایب لو داغم ما دا حالاتو کتل ما دا روڈو کتو نظر دیر زیاد خوشحال شوم چه شکر ده پا مونگ ما ده کمر تاپا دا دهشتگردی لگه دلی دا آغا الحمدللہ اس امن که بدل دا
سید اختر دا فاتا سیکرٹیریت لخوا دا محمود جنسی سپورٹس منیجر ده او هغه دا ټول لوبی را جوړی کړی دی وای ویل
ټول تحصیلونو کې د دې شروعات شوې دي د تحصیل نه پس په بیا د سب ډیویژن په سطح باندې مقابله کیږي سب ډیویژن نه پس په بیا د آل ایجنسی په سطح باندې چې کومه مین هډ کوارټر غلنه ده آل تکي باندې مقابله انعقاد کیږي
نو په دې لوبو کې کوم کوم لوبي داسې دي چې په اول وار به په محمود جنسی کې کولی شي سید اختر وای
کبڈی بیڈمنٹن ایتھلیٹکس ویلی متل مقابلے تیگا ترو پی ٹی شو مختص دے کے بریتو نے لام تا سی دیر شین نہیں نہیں جگہ متا سن مخ کی نہیں دی لی میراتھن ریس کھے دے میراتھن ریس پڑو مزل مطلب مقابلے کی دی پائی کہ بتا سی نہیں چی 100,000 خلق پائی کی ساخ لی
دا لوبا د رواني میاشتې په درویشته منیټه ختمیږي چې ګټونکو ته به پکې د روپو نه علاوه ټرافیانې هم ورکولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې